مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي خپلو سیمو ته تر ستنېدو مخکې د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره مالي سرچینې برابرول کېږي، او د امریکا دفاع وزیر وایي سعودي عرب د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې نورو مرستو کولو ته تیار دی. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپلو کلیو ته نوي ستانه شوي، تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیره ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز وویل چې کورونه او بازارونه آباد نشي نو بیا به د خپلې وبخې چې کورونه او بازارونه آباد شي نو بیا به د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه کوي.
بازور سے مسامان تباس کیر رنگ سو نن پٹینٹینا سے مخاندی ماندی پراتی دی یو خبر امیر نہ مانی اوال دے میر دے کیرے دے بازورے ابو داول کولینا یونیورسٹی کالجینا دغه دا بوت کلسی اغینا بادو دایت منزای چینی دتا او دے میر دے مستقبل فیصلہ تو صدر کو.
د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولس ته باور ورکړ چې سږ کال به ټول کډوال خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولس سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کېږي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل جنرال شریف دا خبره تیر مازدیګر د هیواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړه. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. بیان وایي په غونډه کې له امنیتي او استخباراتي چارواکو علاوه وزیر اعظم نواز شریف، د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوه او د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم ګډون وکړ. بیان په غونډه کې د هغو مخالفو استخباراتي ادارو او د هغوی د ملاتړیو پر رول خبرې وشوې چې په پاکستان کې بې ثباتي پیدا کول غواړي. بیان وایي په غونډه کې پر ډیورنډ کرښې د امنیت ټینګښت په اړه هم بحث وشو. د ایس پی آر بیان زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې حکومت او ټول ولس د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پوځ او استخباراتي ادارو تر شا ولاړ دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. تیره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی مشال راډیو ته وویل هیله من دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ په اړه پرمختګ وشي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملي اقدامات وشي. تر دې مخکې د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنګټن استازو دوه غونډې کړي دي. هلته د افغانستان سولې عالي شورا تیره ورځ وویل په دې غونډه کې به د طالبانو استازو ګډون امکان نه ردوي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال ویلیام مارټن د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره ولیدل. بیګا د امریکا له قونسلګرۍ په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته په وینا کې قونسل جنرال ویلیام مارټن وویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو سی آی ډي د پښتونخوا بلدیاتي ادارو ملاتړ او د چارواکو روزنې لپاره د 25 ملیونو ډالرو یو څلور کلنی پروګرام پیل کړی. بیان زیاتوي په غونډه کې د خیبر پښتونخوا له یو شمېر ضلعو څخه د ناظمانو او نائب ناظمانو څخه ترڅنګ د بلدیاتي حکومتونو یو شمېر چارواکو او د بلدیاتي صوبایي وزیر عنایت الله خان ګډون وکړ. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. دا پریکړه تیر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه چې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسني قومندان جنرال جان کیمبل معلومات ورکړل. کیمبل ټینګار وکړ چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر نه کموي.
I still assess that at least 70%
زما ارزیابی دا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او یا فیصد برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هېواده زموږ د ملاتړ کمېدل توجیه کړي.
د جنرال جان کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسی چې پر ځای به بیا جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی مشر شي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړې چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد جګړه کې لا زیاتو مرستو کول ته تیار دی. کارټر تیر ماښام دا خبره تر هغې څو ساعته وروسته وکړه چې اسوسییټډ پرس اژانس د سعودي عرب پوځ ویاند له خولې وویل که د امریکا په مشرۍ ایتلاف د دوی وړاندیز ومني نو هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د ځمکنیو سرتیرو استولو ته تیار دی. برید جنرال احمد اسیری تېره ورځ وویل پر دې وړاندیز به د رواني میاشت په وروستیو کې په برسلز کې د ایتلاف له مشرانو سره خبرې کوي. اسیری دا ونویل چې ریاض په شام کې د څومره سعودي پوځیانو ځای پر ځای کولو ته تیار دی. کارټر په واشنگټن کې تصدیق وکړ چې دا وړاندیز د برسلز د خبرو په ایجنډا کې شامل دی. او اوریدونکو، نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی د زړه حملې له کبله مړ شوی دی. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیګا پر فیسبوک پاڼې لیکلی چې د ګردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جمعات کې کیږي. یو شپېته کلن ګردیزی د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی و او له اتلس کلنۍ راهیسې یې په حجرو او محفلونو کې د سندرو ویل پیل کړي ول. وروسته یې د افغانستان ملي راډیو او ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې وې. ګردیزی د افغانستان هنرمندانو ټولنې مشر هم و. او د دې مهال خبرونه تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د شمالي وزیرستان مشران وایي په خپلو سیمو کې تر آبادېدو پورې پر اصلاحاتو نه غږېږي. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره پیسې ورکول کیږي. د باچا خان پوهنتون زده کوونکو د برید په اړه عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې سره ویني. په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو مشر وایي له افغان ځواکونو سره مرستې باید دوام ولري.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces.
د افغانستان مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان بیل کړی دی. سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. د دې ګړې لومړی موضوع ته ورزو. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپلو کلیو ته نوي ستانه شوي تر هغې پورې دوی د اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. دې مشرانو تېره ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان له ولس سره ژمنه وکړه چې سږ کال به ټول کډوال خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. هلته د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د اف سی آر ختمولو او قبایلي سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه وکړه. د پرونۍ جرګې مفصل حال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسي، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ راغلي ول. شمالي وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه جوړ شوی نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي. عثمان زای مشر ملک رب نواز پلا وینا کې وویل
پاکستان د میغ ملک قائم یو پښینا او خلی خدا کوم د جبراوینا بخښنه بربود یکړي. امی شکرینا تبا کړل، سیکانی ناډان کړل، بازوري ناډان کړل، می ویور کړي د می خواجه مانجه په پنجاب کې ګرځي، په پېښور کې ګرځي، کوټ کې ګرځي، باندې په توز د پورا شرم دای داد توز د پورا ضروري نه و. مهرباني وکړه بچای چې ورشته خپل دی کونه د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا.
ملک جان فراز و وایل کلا چې په خپل سیمه آباد شي او بازارونه جوړ شي پس با په اصلاحاتو خبرې کړي.
په بازور شه مو سامان تا باشا مو کېر رنگ شو کېر شه مو سامان تا باشا نن پټنټینا شه مو خواندی ماندی پراته دی. یو خبره میر نه مانی اول د میر د کېره د بازوره ابو داول مو کېر دا بوت کړل شي کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه دا بوت کړل شي اغه نه بدو دا ایت منځای شینی درتا او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو.
بل طرف ته شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټي وړاندې غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې فوري ختم شي او دوی د خیبر پختونخوا سره یو کړي. د تنظیم یو غړی خلیل خان وایي اف سی آر قانون چې چا جوړ کړی ویل کېږي چې ژوندی وي اوس نو د شرمه به هم مړ شوی وي. زموږ چې څومره هم تاوانونه وشول د اف سی آر له وجې مو شوي. پنجاب، کراچی او نورو ځایونو کې هم ترهګرې پیښې کېږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي. لهذا اف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پختونخوا ورګډ شو. که اف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي، که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو. دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګه ته باور ورکړو چې زربا کډوال واپس کړل شي.
ضروري خبر دا ده اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی، ولې چې دا فوري کار نشي کېدی. او خاص طور پر دوی قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح دا دی دې کال کې دنه دنه داش په وو میاشتو کې ټول خلک بل ځای ته راشي. تاسو دا یقین رکھوم چې ان شاء الله زموږ سفارت چې هغه به تاسو ته خیرات ترجمانی کوي.
جرګې پر مهال مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ، وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، پولیټیکل ایجنټ او امنیتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د دوی د بازارونو نه پستې اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي. بنو غلام خان هایوې د تجارت لپاره کولاو شي، سکولونه، کالجونه او پانتونونه دې جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه دې په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهره مالی سرچینې برابرول کیږي. د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرښه دی. ریاض، کله تفصیل راته راکړئ.
جی بالکل، دا پرون یو غونډه شوې ده د کوم چې پاکستانی استخباراتي اداره آی ایس آی د هغې په سر دفتر کې. په هغې کې وزیر اعظم او پوځي مشر د غرنګ داخله وزیر هم ګډون کړو، د قومي سلامتۍ چې کوم مشیر دی ناصر خان جنجو هغه پکې هم وو. دې دوران چې کله وزیر اعظم ته خبرونه ورکړه کې دا نو پوځي مشر وزیر اعظم ته وویل چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستې ملاویږي او د غرنګ په هیواد دننه هغوی ته اسانتیاوي برابرې. هر څوک په دغه اړه کوم چې آی ایس پی آر نور زیات تفصیل نه دی ورکړی،
لکه دا یې نه دی یاد کړی چې هیوادونه ورته پیسې ورکوي که ادارې ورته ورکوي، ځکه چې صرف بهر لیکلی دي.
جی جی، صرف د بهر لیکلی دي. دا په دنه لګي چې هغه کم ملکونه دي، هغه کم خلک دي، په ځانګړې توګه څوک ورکوي، دغه تفصیل بکې نشته. بیا په هغې کې نور دا ویل کېږي چې ځینې استخباراتي ادارې هغې کې هم بهر ملکونو ته اشاره ده، خو څوک پکې یاد کړی شوی نه دي چې کم استخباراتي یا کم ملکونه دي چې هغه په پاکستان کې نارامي او بې ثباتي پیدا کول غواړي. دغه رنګ چې کم پوځي عملیات روان دي یا کم د استخباراتو په بنیاد باندې کم عملیات کېږي په ټول ملک کې، د ضرب عذب خبره وه، نو په هغې حوالې سره هم وزیر اعظم ته خبرونه ورکړی شوه. وزیر اعظم د استخباراتي ادارو او دغه رنګ د پوځ کردار وستایلو او ډاډ یې ورکو چې په دغه جنگ کې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې ټول کام او حکومت هغه د استخباراتي ادارو او د پوسټ پشا ولاړ دی. جی
سم ده، ډیر زیاته مننه. خوشاله اوسې. ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرښه ول اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغې بهیر په لړ کې عملي اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د اسلام آباد، بیجینګ او واشنگټن استازو جدیت ښیي چې سبا په غونډه کې به د روغې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي، خو د چارو پوهان اندېښمن دي او وایي ښایي په اسلام آباد کې کیدونکې څلور اړخیزه غونډه پریکنده نتیجې ونه لري. اجمل تورمان معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروستۍ کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په وروستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغې غونډې دوهم پړاو ناسه د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو یې تر دوهم پړاو یوه اونۍ مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپلو حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دي ویلي. د پګواش په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پریکنده نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري ترلاسه نه شي. د چارو کارپوه محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې قضیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه دې وکولی شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې د کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نه شته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولی شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپوه عبدالله واحدیار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکی رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
اجمل تورمان رپورٹ موریدو اوریدونکو په رپورٹ کې موریدل چې ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي دریم غونډه وکړي چې پکې به له طالبانو سره د روغې جوړې پر لارو چارو خبرې کیږي. تر دې مخکې یو غونډه په اسلام آباد او بلې په کابل کې شوې ده. د چارو پوهان وایي د کابل حکومت هیلمن دی چې خبرې به نتیجه ورکړي خو د سولې بهیر به له ننګونو ډک وي. ځینې شنونکي البته په پاکستان کې اندېښنه لري چې ښایي بهیر مثبتې پایلې ونه لري. احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان، افغانستان، چین او امریکا مشتمل د څلور رکنی رابطه کمیټې دا دریمه غونډه ده چې د راتلونکي خالی په ورځ به په اسلام آباد کې کیږي. د ذکر ده چې د تیرې میاشتې په 13مه نیټه د دې څلور رکنی رابطه کمیټې غونډه په کابل کې او په 11مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې وه. په پاکستان کې کارپوهان د دې غونډو په حق له څه نظر لري. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې په تیرو دوو غونډو کې خو پرمختګ شوی دی او د راتلونکي غونډې به هم ښې نتیجې راوځي.
دغه دوه غونډې چې وې اسلام آباد کې او کابل کې په هغې کې خو تیاری تر ډېر حده پورې شوی دی. دا درېمه غونډه چې ده اسلام آباد کې نو دې کې به نورې فیصلې وشي او یو قسم له پروګرام به جوړ شي چې دغه مذاکرات به کله کېږي، کوم ځای کې به کېږي، څنګه به کېږي او دې نه پس به بیا دوی کوشش کوي چې افغان طالبان سره خبره وکړي او هغې مذاکراتو ته تیار تیار کی ہو دیکھے بس زیاد امید دے پاکستان نوی چیغا دا کوشش ہو کی افغانستان حکومت خود دیر خوشبین دے خدا دے چی دا کار دیر مشکل دے نو پا دے کہ با نور زیاد کوشش کول غواری
دا یادونی دا چی دا تیر کال پا دسمبر میاش کے پا اسلام آباد کی شوی دا آسیا زڑا کانفرنس کے پا دے خبر اتفاق شوی ہو چی دا افغانستان حکومت و طالبان و ترمینزا ولاڑ مذاکراتی عمل بیا شروع کولو او دا پا خط ہوگا سر ترسولو لپارا با سلور اڑخیزا کمیٹی جوڑا ولی شی تا دے ہم یاد وی چی دا افغانستان حکومت او طالبان و ترمینزا مذاکراتی عمل دا تیر کال پا جولای میاش کے دا ملا عمر دا مرک خبر اروستو دا زنخ کار شوی وی خو پخوانے سفارتکار رستم شاہ مومند وی چی لدی غنڈو خوشبین نہ دے
امریکی اعلانو کو اس سے منگ افغانستان نا وطلو تا تیار نہیں ہو بل دا چی اس پورے طالبان پا خپل مطالبے بانے ٹنگ دی ترسو پورے خارجو قوو دا وطلو دا پارا یو ٹیم ٹیبل نہیں تیار شوی نو منگ خبری نہ کو دریم دا خبر ہے دا دوی چی کم خلق را ودی پاکستان خبرو تنو دا طالبان نمائندگان ندی دا طالبان نمائندگان ماغو چی کم پا قطر کے کم کانفرنس کے شریک شو اگر دا طالبان وصلی نمائندگان نکاسی اگر نقلی نمائندگان رائے شی و خانہ پوری شی نو زر فکر کم چی دا خبری بیا مخی پلو وارا ندی
بل خوابزن افغان سرکاری سرچینو مشال ریڈیو تا اویل پا تیرہ میاش کے پا کابل کی شوی چلور اڑخیز غونڈا کے دا تجویز ورکڑے شوی و چی دا ڈپلومیٹانو پا کچ غونڈو سرا سرا دا پاکستان او افغانستان دا فوزی او استخباراتی ادارو پا کچ ہم رابطے پکار دی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
د چارسدې بچا خان پونتون زده کوونکو د جنوري شلمې برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. زده کوونکو تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل که په یوه اونۍ کې دننه پونتون بیا خلاص نه کړل شو او د دوی غوښتنې پوره نه کړل شوې نو دوی به په پېښور او اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړي. ځلاند یوسفزای معلومات راکوي.
د باچا خان پوهنتون د سټوډنټس اکشن کمیټه چیرمین حضرت علي یوسفزای مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غوښتنه ده چې د باچا خان پوهنتون د وجل شوي کسانو د کورنیو غړو او جوبل شوي زده کوونکو ته د آرمی پبلک سکول د پیښې د متاثرینو په ډول مراعات ورکړي شي.
سټوډنټس له سکالرشپ ورکړي، سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي او چې دا کوم په یونیورسټۍ کې چې دا کوم حالات دي چې دا کوم د سټوډنټ کونسلنګ وشي، خاص کر ډېر سټوډنټان داسې چې مینټلي ډسټرب دي. جوډیشل کمیشن هم موږ مطالبه کوو د پرزور طریقې سره د چیف جسټس دا مطالبه کوو چې سو موټو اکشن په دې باندې والي چې آیا دا دومره غټه واقعه وشوه، هیڅ چاره دی دغه ونکړو چې څنګه وشو څه چلو شو.
د باچا خان پوهنتون یو زده کوونکی احسان وایي چې د ده په نظر وفاقي او صوبایي حکومتونه او امنیتي ادارې د باچا خان پوهنتون د برید برابر ذمهدار دي او یوازې د وایس چانسلر پر ضد ګام پورته کول ناانصافي ده او دا چې باید د زده کړو جاري ساتلو لپاره پوهنتون زر تر زرا خلاص کړی شي.
موږ پی سی صاحب سره میټینګ وکړو، موږ هغوی ته ویل چېرته تاسو ټیک ته دومره حادثه وشوله چې څه کېدل هغه اوس مو شو اوس یونیورسٹی کولو کې چې څه دی نه پس وي نو هغه به کېږي، خو هغوی اوس چې کوم دی خپلو مسلو کې نښدي دي او یونیورسٹی چې کوم دی موږ دنه کولاوی د هغوی خو تنهاګانې هر یو شی چلیږي، ټول زور چې کوم دی سټوډنټ نه ورځي، خو هغه د هر سایډ نه دی.
خبري غونډې ته زده کوونکو وویل چې که د دوی غوښتنې په یوه هفته کې دننه پوره نه شوي نو دوی به په غټه کچه احتجاج پیلولو باندې مجبور شي.
زمانو فضل اختر فرسٹ پوائنٹ زمنگ دای چې موږ بدل تب چانسلر چې کوم هاوس ته کنه گورنر هاوس دې مخه تب موږ درنه کو او فائنلی زمنگ دا ډیسیژن ته چې موږ اسلام آباد زو اول تب موږ پارلیمنت هاوس ته مخه ته درنه کو او هغه درنه موږ هغه ټیم پوری چې زمنگ دا ټول ذمہ نی وبې شي.
د جنوري په شلمه نیټه با چاخان په هنتون باندې وسلوال بریټ کې 21 کسان اوجل شول چې زیاتره زده کون کیو او 19 نور جو بل شول. د وسلوال بریټ روستو انتظامیه په هنتون د نابرابره امنیتی ګامونو او اندېخنو لوجه د نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله کړی. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت داوه کړې چې نړیواله ټولنه اوس دا مني چې اسلام آباد د ښو او بدو وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات بریالي دي. هلته د چارو پوهان وایي د امریکا کانګرس د ترهګرۍ ضد جګړې په ایتلاف کې پاکستان ته د پیسو ورکول ځکه درولي دي چې واشنګټن داسې ضمانت غواړي چې اسلام آباد بې له فرقه د ټولو وسلوالو ډلو ضد عملیات اقدامات کوي. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
پاکستان وای نړۍ اوس منی چې پاکستان خو بد وسروالو کې فرق نه کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر بیان قاضي خلیل الله د یو سوال په جواب کې وویل چې نړیوال ورورولۍ د ترهګرۍ خلاف روان سروې اس اپریشن ساینه هم کړې ده. دی وای
اب جانتے ہیں اور اب دنیا بھی اس کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ پاکستان
تاسو ته معلومه ده اوس نړۍ هم دا تسلیموي چې د پاکستان نږدې ښه او بد وسلوالو کې سفرک نشته. او ضرب عذب د وسلوالو خلاف یو کامیاب اپریشن دی او په دې اپریشن کې هم د ښه او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه دی شوی. نړۍ د دې اپریشن کامیابیدو اعتراف هم کړی دی او د دې ستاینه یې هم کړې ده.
یو بل سوال په جواب کې د خارجه چارو دفتر بیان قاضي خلیل الله زیاته کړه چې پر روان شپږم تاریخ و افغان طالبانو سره مذاکراتو په اړه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا څلور اړخیز غونډه به د شیډول مطابق کیږي. د خو بد وسلوالو کې فرق نه کولو په اړه خبریال اسماعیل خان وایي پاکستان دا دعوه کوي چې دوی خو بد وسلوالو کې فرق نه لري، خو د امریکې کانګرس د پاکستان کولیشن سپورټ فنډ مت کې 300 میلیونه روپۍ په دې غرض ودرولي دي چې هغې د امریکې د دفاع سیکلینا یو سرټیفیکیټ ترلاسه کړي چې آیا واقعي پاکستان د خو بد فرق بغیر کاروائی کوي.
تر څو پورې هغه سرٹیفیکیٹ نه راغلی امریکا به دا پیسې پاکستان ته نه ورکړي د کوالیشن سپورټ فنډ په مت کې. پاکستان وایي چې موږ دا پیسې پکار دي ځکه چې بې کوره شوی چې کومې کړې دي د شمالي وزیرستان یا د نورو ځینو خلک واپس لیږل دي، نو اوس پورې چې کوم دی نو سیکرټري ډیفینس د امریکې کارټر په اوس پورې د هغې باندې سرٹیفیکیټ نه دی ورکړی او د هغې بنیادي وجه دا چې امریکا ماته داسې لیږي چې پخپله په دې باندې کنوینس نه ده، مطمئن نه ده چې آیا واقعتا پاکستان د ټولو ګروپونو خلاف ګامونه پورته کړي دي که نه دي کړي.
خو بلخوا د افغان امور کارپوه او خبریال طاهر خان وایي
په دې وروستو کې کله چې شمالي وزیرستان کې عملیات شروع شول نو هغې سره داسې ښکاري چې هغه نظر چې وړاندې به د پاکستان په اړه باندې شکونه کول په هغې کې تر ډېره حده فرق راغلی دی. او په دې وروستو کې تاسو وګورئ نو څو ورځې وړاندې د افغانستان کې د خارجي پوځونو لپاره نوي قومندان ټاکلي شوی دی، نو هغه هم دا منلو چې د پاکستان عملیات د وسلوالو ډلو پر ضد باندې هغه کامیاب دي. نو اوس د پاکستان لپاره که دغه رنګ بیانونه د خارج نه راځي نو د پاکستان لپاره کیدیش دا یو ښه مثبت لکه د دې نتیجې مخې ته راشي.
یا د دې چې نړیوالې ورورولۍ لخوا په پاکستان د وسلوالو ترمنځ د ښه او بد تور لګېدو کم چې پاکستان بیا بیا رد کړی دی.
نرابی اکرم خان رپورټ مورید. اوریدونکو، حیات ګردیزه چې د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی او محلي سندرغاړی و هغه تیره ورځ مړ شو، د زړه دوره ورباندې راغله. نن یې جنازه د حیات ګردیزي په یاد دغه یوه سندره درته درخبرو.
پٹنڈ دشن خال دپ خیر دسرو لگتی ل
مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اوري. په پېښور کې نهه نیمې، په کابل کې نهه بجې شوې. د خبرونو لنډیز د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپلو کلیو ته نوي ستانه شوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تېره ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره په یوه جرګه کې دا خبره وکړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهره مالي سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر آی اس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل جنرال شریف دا خبره تیر مازدیګر د هیواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړه. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. په پېښور کې د امریکا قونسل جنرال تېره ورځ د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره ولیدل. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. دا پریکړه تېر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه چې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو وسني قومندان جنرال جان کیمبل معلومات ورکړل. د افغانستان برستل ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لري کړی. د نوموړي تېره ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې وویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خدای به د ولسمشر لومړي برستل په توګه دندې ته دوام ورکوي. او د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړې چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په جګړه کې لا زیاتو مرستو کولو ته تیار دی. نومیالی سندرغاړی حیات گردیزی د زړه حملې له کبله مړ شوی دی. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیگا پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د گردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جمعات کې کیږي. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ خوشاب، تربت او د گوادر د لوی سړک پرانیسته وکړه. د ادارې په وینا دا لوی سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ یوه برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړه شي. ادارې مخکې لیکي دا لوی سړک د بلوچستان ترقۍ لپاره مهم دی، نو چېرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي هلته به د مندکي په اقتصاد هم د دې خاص رات وي. ادارې وایي بلوچستان کې د قدرتي مادنیاتو خزانې دي، خو دې مادنیاتو نه تر اوسه پورې په سمه توګه فایده اوچته نه کړې شوه او د دې قدرتي وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم، صحت، معیشت، روزګار او د ژوند په نورو شعبو کې د پسماندګۍ ښکار دی. ادارې په وینا حکومت له به د دې ځای د اولس ژوند ښه کولو لپاره تعلیم او د صحت په شعبې خصوصي توجه ورکول وي. د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقه کې د ترقۍ زیاته فایده مقامي اولس ته د رسولو کوشش ته وکړې شي چې هغې د ژوند په میدان کې مخکې شي. ادارې اخر کلي کې په بلوچستان کې د ترقۍ منصوبې شروع کېدو سره چېرته چې د هغه ځای د اولس محرومیانې به ختمیږي، نو د امن امان حالات به هم ښه کېږي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان قومي جهاز سنچکاري خلاف د دې جهاز د ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی. د ملازمینو اعلان کړی دی چې څه هم وشي د پاکستان د قومي جهاز سنچکاري فیصله واپس اخستو او د قانون سازۍ د ختمېدو پورې به هړتال جاري وي. ادارې مخکې لیکي چې د پی آی ملازمینو سره د یووالي لپاره د ریل د محکمې دوه غټ یونینو هم د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نجکاری وزیر بابر ورکړی دی چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسمه ضمانت ورکولو په اړه تیار دی. ادارې لیکي د مثبت اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی آی ای ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به زر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي. ادارې په وینا د نجکاری عمل د ضرورت مطابق هر ملک کیږي، خو ضرورت دا دی چې چېرته نجکاری قومي مفاد کې وي ملازمین اعتماد کې اخیستل پکار دي او د هغې حقونو ته تحفظ ورکول پکار دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دي پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملي جوړه کړې وه، خو داسې اقدامات د ملازمینو د آواز لاندې کولو کوشش وي. ادارې په وینا د صوبې سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثرېدل یقیني دي، نو که دا مسله زیاتېږي غونډه صوبه کې هړتال او احتجاج کېدی شي. ادارې لیکي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې فریقین د مریضانو او د ولس د مسلو مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د پیسو نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو شرطونه نه دي پوره کړي چې له کبله یې د دې ادارې چارواکي ناخوښي دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د پور بل قسط ورکړل شوی دی. بلخوا امریکایي وال سټریټ ژورنال وایي په ایران کې د انقلاب له وخت راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ د اختلاف ښکار شوې ده. ورځپاڼې په لیکنه کې د جنت بچیو په نوم یو کتاب ته کتنه کړې. د لیکنو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د خپلو بجلی د رسد کمپنیو د نجکاری پلانونه یو طرف ته کړي دي او د تاواني ریاستي کمپنو د خرڅولو ورکړل شوي مهلت به هم ترې تیر شي. ایجنسی لیکي دا د هغو ژمنو خلاف ورزي ده چې اسلام آباد درې کاله مخکې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا انټرنیشنل مانیټري فنډ سره د 6.5 بلین ډالره قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړي وي. په دې مسله خبر دوه چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د IMF او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خو د ایجنس په خبره د زیارت په ورځ IMF اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل قسط 4.9 میلیون ډالره پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به IMF ته د قرضې د بل قسط 1.1 بلین ډالره پاکستان ته ورکول پاتې شي. ایجنس د پاکستاني او چارواکو له خولې لیکي که یو خواته IMF د کمپنیو په نجکاری کې د ځنډ په اړه خوشحاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. همدغه وجه ده چې پاکستان بې له کومې سزا د قرضې د بل قسط ترلاسه کولو تمه لري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو ترڅنګ ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دی او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی یو ناخوشګوار حالت رامنځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د IMF له کوم غبرګون سره د نواز شریف حکومت په هکله د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ایران په اړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وي چې د کینلاسي، خیلاسي، معتدل، اصلاح خوښي، محافظه کار او حقیقت پسند غوندې ټکي ورله استعمالیږي چې صحیح ترجمانی یې نه کوي. ورځپاڼه لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې حده وه چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه د هغه د نظریې او ژبې ترجمانی کوله. ورځپاڼه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکي مغربي آزاد خیالو، سوشل ډیموکراټانو، مارکس پلوه کسانو او د مارکس د نظریې اسلامي حامیانو رایوځای کېدل وو. د ورځپاڼې په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد ایښی و د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقع ورکړې وه. ورځپاڼه لیکي د جمهوریت خوښو انقلابي حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغېزمنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1999 کال کې د اصلاح خوښي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډېر زر اغېزمن شو. دغه شان په 2009 کال کې جمهوریت پلوه زرغون تحریک هم د انقلاب پلوه د جمهوریت د خوښۍ نتیجه وه. دغو خبریالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړې دي. ورځپاڼې لیکي دا هر څه د لیکوالې لورا سیکر په کتاب کې ډېر ښه بیان شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمیني نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت ملاتړ په سر جلا وطن دی ورسره د لیکوالې خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهترین مثال دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. فرانسې او امریکا پر روسیې او شامی رژیم تور پورې کړی چې د سولې خبرو ته خنډ ولاړوي. د دواړو هیوادونو چارواکي دریځ لري چې شامی او ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپلو مخالفانو پر سنګرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او له هغوی د ځینو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجملان راکوي.
د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې مځکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک ښار په شاوخوا کې د یاخیانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیولو لپاره سخت پوځي کمپاین پیل کړ. د فبروري په درېیمه نیټه سوریایي ځواکونه وتوانېدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالفو وسلوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف ائتلاف د سولې په خبرو اترو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دیمستورا هم پوځي فعالیتونه د فبروري په درېیمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانټ فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره په خیر اده مرسته وکړي. نوموړي وویل چې د حلب د ښار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخوایي وروستۍ وحشیانه پوځي حملې غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او النصره جبهې پر ځای په ځانګړي توګه هغه وسلوال په نښه شوي دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه. د نوموړي په وینا دا اقدام د سولې د خبرو د ځنډیدو د سبب یوه برخه ده. جان کربی وایي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو، هغه بریدونه چې هدف یې داعش نه بلکې په ځانګړې توګه د سوریې اپوزیسیون دی. دا هغه بریدونه دي چې یو ځل بیا یې نتیجه د ملکي مرګ شوبلې په اړه رپورټونه د سوریې د اتباعو بې کوره کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي ول دي. موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي په سوریه کې د داعش پر ضد چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمن ډله ده متمرکز کړي، نه د سوریې پر منځلارې اپوزیسیون. پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یوې اعلامیې کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام ښیي چې هغوی د سوریې د کړکیچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې تیر ماښام جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي قومندان په توګه منظور کړی دی. نوموړی څو ورځې مخکې ولسمشر باراک اوباما د دې دندې لپاره نومولی و. د سینټ پوځي خدماتو کمیټې غونډې ته په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو وسنی قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړه. ویل چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو روزنې ته باید دوام ورکړل شي. د جنرال کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسیږي. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت موده یې د پای ته رسیدو په حال کې ده پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري. زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او 70% برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2016 میلادي کال کې له دې هیواده زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوسمهال 1900 امریکایي عسکر په افغانستان تانکی دی ردی چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5500 تر کم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهوری غوښتونکی سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای سي او که چیرې دا کار ونیسي شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دی لکه څرنګه چې ورته ویل شوي د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي. موږ ښه پوهیږو چې ډېر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقونو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغیر لپاره یې زموږ زیات شرایط منلي دي. هغوی د ثبات، امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دي چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی او خبر دي چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډېر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نورې ډلې هم فعالې دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب جذب پیل کړی دی. جنرال کیمبل وویل چې د حقاني شبکه چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده، په کابل کې پراخې او سترې حملې پلانوي او ترسره کوي.
د فرشتي جلزې رپورټ مو اورېده. اژانس فرانس پرېس د خبریالانو نړیوال فیډریشن یو رپورټ په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي له 1990 زیږدیز کال راهیسې تر اوسه په نړۍ کې 2290 خبریالان وژل شوي دي. په لیکنه کې راغلي تر ټولو زیات خبریالان په عراق کې وژل شوي دي. د لیکنې مهمه برخه مجید بابر اوروي.
اف پی خبری اجانس په خپل یو راپور کې د خبریالانو د نړیوال فیډریشن په حواله لیکي چې په تیرو 15 کالو کې په ټوله نړۍ کې سکم 2270 خبریالان وژل شوي دي. د اجانس په خبره په دغو کې عراق هغه هیواد دی چېرته چې تر ټولو زیات خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه خبریالان په ټوله نړۍ کې په هدفي وژنو، بمی بریدونو، تختونو او نورو وسلوالو شخړو ترڅنګ د درغلو حکومتي چارواکو لخوا وژل شوي دي. اجانس ته د خبریالانو نړیوال فیډریشن ویلي دي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې 112 خبریالان وژل شوي دي، خو د دې په خبره 2006 کال تر ټولو خونړی کال و چې پکې 155 خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی و. د دغه راپور له مخه د 1990 نه تر دا مهال ټول 2290 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه راپور کې راغلی دي چې په دغو وجل شو خبریالانو کې په لسو کې د یو خبریال د وجنې پلټنې شوي، خو تر دا مهال د یو خبریال قاتلانو ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د خبریالانو دغه نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې د خبریالانو د وجنو ذمهوار دي ونیول شي او سزا دې ورکړل شي. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن مشر جیم باو ملها اجانس ته ویلي دي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې یو کمپاین پیل کړی چې د خبریالانو پر ضد تشدد ختم کړل شي، او د ده په خبره د دوی اداره هر کال د خبریالانو د وژنې په اړه چې کوم راپور خپروي د هغې مقصد نه یوازې د وژل شوو خبریالانو شمېره راغونډول دي، بلکې نړۍ ته دا هم ښودل دي چې باید خبریالانو ته د تشدد نه بغیر ماحول کې د کار کولو زمینه برابره کړل شي.
د حیات گردیزی یو بل سندر در خبرو.
کشمیر څوک په خوتان یادوي، څوک برو څوک بلندل یادوي، ماتم خپل وطن ډیر ګران دی کنه، افغانستان افغانستان دی کنه، څوک په کشمیر څوک په خوتان یادوي، څوک بروپا څوک بلندل یادوي، ماته مې خپل وطن ډېر ګران دی کنه، افغانستان افغانستان دی کی باغ نہ بوی، وطن دی جگو برو وطن دا دادی باننگ پشتنو وطن دا زمنگ وطن خایست چنی لری شن زنگلو ناشنی دری لری دسرو لالو زی بدخشان دی کلا افغانستان افغانستان دی کلا
ده حیات گردیزی پا غگ مودا سندر آورده حیات گردیزی تیر روز دزده دوری لکولا مر شو نن یې په کابل کې د عیدګاه په جومات کې جنازه ده. د افغانستان مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لرې کړی دی. نوموړي تېر ورځ د جنبش اسلامي په غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خو دی د دې حکومت په بنسټ ایښودونکو کې شامل دی، نو ځکه به د ولسمشر لومړي مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکوي. تفصیل له کابله محمد حدیث پردیس راکوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د ملي یووالي حکومت لازم کارونه نه دي کړي، خو ده ترې فاصله نه ده نیولې. دوستم د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د جنبش ځوانانو د درېیمې مجموعې په غونډه کې وویل چې د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو کې فعاله ونډه لرله او د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي. دوستم دا وویل چې د ملي یووالي د حکومت د کړنو په اړه خپل نظر لري.
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومته فاصله اخیستي، خو زه څنګه له حکومته لرې شم او فاصله واخلم؟ زموږ خپل دولت دی، په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې یې موږ اساسي رول درلود. هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم. زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم، خو خپلې خبرې لرم.
وړاندې تر دې داسې ویل کېدل چې ګواکې عبدالرشید دوستم په تېر یو نیم کال کې خلکو ته د نه خدمت له کبله د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی او ګوښه توبې غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاحکار سلطان فیضي ویلي و که د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، خلک به لاریونونه وکړي. د ناامنۍ، اداري فساد او د ښې حکومتوالۍ د نه موجودیت تر څنګ له حکومته د ولسمشر د لومړي مرستیال نارضایتي هغه بله جنجالي موضوع ده چې په دې ورځو کې مطرح کیږي. د ولسي جرګې غړی او د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد لري او تاکید کوي چې د خلکو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. تینج د چهارشنبې په ورځ وویل چې جنرال دوستم د خراب امنیتي وضعیت او د ناسمې حکومتوالۍ تر څنګ د ده له قوم او ملاتړو د حکومت د مشرانو د نه پاملرنې له کبله هم د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم وایي چې د خلکو په خوښه په بېلابېلو برخو کې کار نه دی شوی.
نور خلک په خبرو باور نه کوي او زیاتې اورېدلی دي. د خلکو لپاره باید په عمل کې دا وښودل شي چې کار شوی دی. تاسو له ما ګیله لرئ او زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه باید پر دې اعتراف وکړم چې موږ هم کارونه نه دي کړي او د همدې لپاره مې یوه اندازه ځان ګوښه نیولی دی.
عبدالرشید دوستم په تېرو څو میاشتو کې په رسمي غونډو کې نه دی لیدل شوی او وړاندې تر دې د ملي یووالي له حکومته یې د نارضایتۍ په اړه رپورټونه نشر شوي وو.
د حدیث پردیس رپورټ مو اورېده. د بشري حقونو نړیوالو فعالانو او د افغانستان بشري حقونو کمیسیون په روزګان ولایت کې د واصل احمد په نوم د یو ماشوم وژنې غندنه کړې ده. دولس کلن واصل احمد د وسلوالو طالبانو ضد جنګېدلی و. د بشري حقونو فعالان وایي په جګړو کې د ماشومانو کارول او د ماشومانو وژنه دوه جنایتونه جرمونه دي. واصل احمد څو ورځې مخکې په ترین کوټ کې وژل شوی و. وسلوالو طالبانو د ده د وژنې ذمهواري منلې. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ډلو او په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وسلوالو نښتو کې له کوچنیانو کار اخیستل په شدت وغندل. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د واصل احمد په نوم یو دولس کلن هلک وویشت او ووژل. واصل احمد تېر کال په دوبی کې له وسلوالو طالبانو سره د جنګ لپاره د ملیشو په ډله کې شامل سوی و. د واصل احمد دې کار د مطبوعاتو ډېر پام ورواړاوه او دی وپېژندل سو. په هغو عکسونو کې چې پر انټرنټ خپاره سوي، واصل احمد لیدل کېږي چې د اوسپنې خولۍ یې پر سر ده او پوځي جامې یې اغوستې دي. خدای په یو کې له وسلوالو ملیشو جله سوی و او د اروزګان په یوه ښوونځي کې یې زده کړه کوله. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو څېړونکي پتریشا ګاسمن دا یوه وحشتناکه او خواشینونکې پیښه وبلله. پتریشا وویل چې په دې پیښه کې دوه جنایتونه شامل دي. د دې په وینا لومړی دا چې یو ماشوم په دې ډول وژل سوی او دوهم دا چې یو ماشوم په جګړه کې ګډون ته مجبور شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی وایي چې وسلوال طالبان باید پر کوچنیانو حمله ونه کړي. دی وایي موږ غواړو چې هم د افغانستان د حکومت لخوا په جګړه کې د ماشومانو ګډون منع سي او هم له وسلوالو مخالفانو زموږ غوښتنه دا ده چې د کوچنیانو د پوځي هدف په توګه کار وانخلي. یوه خوا هم باید په پوځي عملیاتو کې له کوچنیانو استفاده ونه کړي. هغه پیښ چې په روزګان کې وسوه د ډېرې اندېښنې وړ ده. د یو کوچني وژل کېدل که د هرې ډلې له لورې وي توجیه نه لري او باید وغندل سي. پر واسیل احمد د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې وسلوالو حمله وکړه او پر سر یې په دوه مرمو یو وویشت. وسلوالو طالبانو د هغه د وژلو مسؤلیت واخیست. واسیل احمد ته تیر کال تر هغه وروسته د قهرمانۍ لقب ورکړ شو چې له خپل کاکا او نورو ملیشو سره یې په ترینکوټ کې د طالبانو د محاصرې په ماتولو کې مرسته کړې وه. د فرانس پرس په حواله د بشري حقونو مدافع ډلو په وار ور په جګړو کې د کوچنیانو استخدام غندلی دی.
فرشتې جلال زی رپورټ موریدل. له پاکستان خبریدونکو ډان روزپانې د بشري حقونو چارو پو او فعال آی رحمان لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وایي په پاکستان کې د دولت ځینې مهمې دندې نه پوره کیږي. د بیلګې په توګه د ټولو وګړو امنیت، د هغوی ازادي او د ښه ژوند تیرولو دندې په سم ډول نه ترسره کیږي. د ده په اند د دولت یا ریاست لخوا پر زور یا په طاقت کارولو انحصار د پاکستان جمهوري نظام له خطر سره مخامخ کړی. په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقونو چارو پوه آی رحمان لیکي په پاکستان کې په جمهوري ډول ټاکل شوي حکومتونه اکثر د خپلو کړنو له کبله له زوال سره زیات او د اپوزیشن ګوندونو فعالیتونو له کبله له ناکامۍ سره کم مخامخ شوي دي. رحمان وایي هغه هیلې چې ګواکې سیاستوالانو د تیر وخت له تیروتنو زده کړې کړي دي او بیا به دا تیروتنې نه تکراروي ښایي تته شوي دي. د دې لامل دا دی چې ولس د ریاست یا دولت د ځینو اساسي کارونو په اړه ګیله مند دی، لکه ولس ته د امنیت ورکول، د خلکو د ازادۍ ضمانت او د ښه ژوند تیرولو مواقع برابرولو بنیادي دندې په سم ډول نه ترسره کیږي، بلکې ریاست د زور یا طاقت پر کارولو زیات انحصار کوي چې له کبله یې د پاکستان جمهوري نظام له خطر سره مخامخ شوی دی. آی رحمان د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارکوونکو احتجاج مثال ورکوي او وایي څو ورځې مخکې چې د پی آی ای کارکوونکو احتجاج کاوه نو د تاوت خوالی پیښه رامنځته شوه، ځکه چې حکومت یې د ګیلو او دریز له اورېدو انکار وکړ. همداراز د برېښنا او اوبو ادارې یعنی واپډا کارکوونکي هم پارول کیږي چې د خپلو حقونو ساتنې لپاره سخت اقدام وکړي. رحمان وایي دا مسالې تر هغو نشي هوارېدی چې حکومت له کارکوونکو، اقتصاد پوهانو او اندېښمنو خلکو سره د دولتي ادارو شخصي کولو پر موضوعاتو خبرې ونه کړي. لیکوال نور مثالونه هم ورکوي. دی وایي په پاکستان کې ښځې تر ټولو ځپل شوې طبقه ده. ښځې تر اوسه پر دې پوه نه شوې چې دولت ولې د هغو سخت دریځه خطیبانو مخه نشي نیولی چې د وړو نجونو ودولو ناسم دود پر ځای ساتل غواړي. ورسره حکومت د هغو میندو فریاد هم نه دی اورېدلی چې بچي یې پر باچا خان پوهنتون په برید کې ووژل شول یا ژوبل شول. لیکوال وایي په پاکستان کې د لږکیو اندېښنو کمولو په لړ کې هم کم اقدامات کیږي. څو میاشتې وشوې چې وفاقي کابینې د هندوانو نجونو مسلمانولو او په زور ودولو مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړه، خو د دې عملي کولو په لړ کې یې ځنډ کړی دی. د رحمان په خبره داسې ښکاري چې حکومت پر دې قانع یا قایله دی چې د ترهګرو پر ضد چې په جګړه کې بوخت وي نو د قانون څه ناڅه سرغړونې نظر اندازه یا صرف نظر کولی شي، چې دا سم کار نه دی. ورسره حکومت ته پکار دي چې که په کراچۍ کې د لاقانونیت ضد یې لاسته راوړنې لرلې دي نو د دې دا معنا نه ده چې د بلوچستان پر هر یا زخم لا ژورېدو ته پرېږدي. په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقونو چارو آی رحمان زیاتوي د پاکستان ولس تر ټولو بنیادي ګیله دا ده چې د حکومتدارۍ نظام کیفیت خراب شوی دی. نو اوس دا د کابینې تر ټولو مهمه دنده ده چې د حکومتدارۍ لپاره پر پارلمان تکیه وکړي او پر دې پوه شي چې د اصلي جمهوریت لپاره د پارلمان سلا اړینه ده، ځکه چې پارلمان د خلکو د ارادو او غوښتنو ترجمانی کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اور دن کو راضی چھو اس ہم د حیات گردیزی و بل سندر در خبر کرو
Thank you. لونگ جن پہ جڑا راغ تو لونگ رے بما اس کے ڈے کا جانانا ماتو جی پسینہ چلا را کے بنا تو لونگ رے بما اس کے ڈے کا جانانا ہاں پی کوم دینا سو بنا تو لونگ رے بما اس کے ڈے کا جانانا کترا بم دیوائے تو لونگ رے بما اس کے ڈیک جانا بن کھل گئے تی پیریا نوانی وما تو لونگ رے بما اس کے ڈیک جانا ہاؤ پی کوم تی خیال کو بنا تو لونگ رے بما